لاس په جیشو درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره د ولایت تللی د سولې عالي شوراوي د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو حل د سولې د خبرو لپاره ضروری دی. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام لرو ژوند په شیبو کې، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شینوارو له یو شمېر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې. د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاده ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي او په تهران کې مظاهره چیانو د سعودي عربستان په سفارت یرغل کړی او د راپورونو له مخې د سفارت یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمېر قومي مشرانو او علماو سره تیر ماښام په ارګ کې ولیدل. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپلو امنیتي او سیمه ییزو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. ولسمشر غنی دغو مشرانو ته وویل چې د دوی درد احساسوي او ژمنه یې وکړه چې د امنیتي او نورو ستونزو د حل لپاره د علماو، مشرانو او حقوق پوهانو یو ګډ پلاوی ټاکي. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی د شینوارو مشرانو او دینی عالمانو ته وویل چې سږنی کال سخت او د موږ د بقا کال و چې د هیواد امنیتي ځواکونو د سرخندنو له برکته هم دښمنانو ماتې وخوړه او هم نړیوالو له افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنه تازه کړه. د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاده ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې د افغانستان لوی درستی ویلي چې دوی به په یاده ولسوالۍ کې د طالب او داعش ډلو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات وکړي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه ورکړل شوي چې په وړاندې افغان ځواکونو هم د عملیاتو پریکړه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکی علي اسکر لالي ازادۍ راډیو ته وایي چې نننۍ لوبې ته یې پوره تیاری نیولی دی.
دی
وی موږ په پوره تیاری لرو. هغه څه چې د ټیم د تیاریو لپاره د هیواد د فوټبال د مسؤلینو او د فوټبال د ملي ټیم د مشرانو له لاسه کېدل کړي دي. انشاءالله چې موږ به په پوره تیاری هند سره مخامخ کیږو. افغانستان د دغه جام په پایلوبه کې پخوا هم دوه ځلې له هند سره مخامخ شوی دی چې یوه یې ګټلې او یوه یې بایللې. بلخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زمبابوې په وړاندې د 500 ورځنیو نړیوالو لوبو د لړۍ دریمه مسابقه پرون وبایلله. د دغه سیریز 250 اواره او 20 اواره لوبې لا پاتې دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په تهران کې مظاهره چیانو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وکړ. د راپورونو له مخې مظاهره چیانو د سفارت یوې برخې ته اور ورته کړ. په تهران کې دا اعتراض وروسته لدی وشو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمرالنمر له شپږ څلوېښت نورو سره اعدام کړ. سعودي عربستان نمر تروریست پاله، خو ایران نوموړی په سعودي عربستان کې د کونج تکړای شویو شیعه اقلیت د حقونو اتل ګڼي. د ایران د سپای پاسداران سخت دریز ځواک منه کړی چې د نمر د اعدام غچ په د سعودي له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د نمر پر اعدامېدو د اعتراض په خاطر احضار کړ. سعودي عربستان بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایراني چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په دود احضار کړ. په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیلمن نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. ترامپ تیره میاشت په یوه وینا کې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه. د سایت په نامه په امریکا کې یوه استخباراتي اداره چې د توندارو ډلو تبلیغات څاري وایي الشباب چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالډ ټرمپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمانان جهاد ته رابللي دي. د ډونالډ ټرمپ په دې خبرې چې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه یې کړې وه سخت انتقادونه شوي وه. امریکایي چارواکو د ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې په کلکه غندلي او د ایران قضایی ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو کې ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات ګڼي منع کړل. د میزان دولتي خبري آژانس د ایران د قضایی ادارې د یوې باخبرې سرچینې له قوله وایي بهار ورځپاڼه به سل له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغې سرچینې میزان خبري آژانس ویلي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د نظام خلاف تبلیغات کول او داسې مطالب خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته یې تاوان رسو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې ایران د نړۍ د هغو لسو هیوادونو څخه ګڼلی چې تیر کال په کې په مطبوعاتو تر ټولو له زیاتو قیوداتو کار اخیستل شوی دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي رادیو په ویبپاڼې کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی شئ بلکې مطالب لوستلی هم شئ. د روانې خبرونې په دوام کې واورئ. د سولې علي شورا وایي د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو حل د سولې لپاره ګټور دی.
هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په سر کې د افغانستان په سیاسي روجوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار امنیتي وضعیت وڅېړه. د نوي کابل بانک رئیس وایي په دغه بانک کې د بهرنیو د پانګونې لار چمتو شوې. د کونړ یو شمېر مشرانو او دیني عالمانو له ښوونځیو سره د سخت دریزو دښمنۍ وغندله.
ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم پلار یې وفات شو زوی راغی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریځ واضح کړي. د دې شورا سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. په دې اړه د ناجي ساپی راپور واورئ.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مستلار شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرف کې د افغانستان په سیاسي روجوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او ټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوي دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کدی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرس دی.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیری دا پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت ژمن ده چې له اعلان کړي مودې سره سم د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره کړي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي انتخابات ترسره کیږي او له هغه پرته په ټاکلې موده انتخابات ممکن ترسره نشي. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور لري.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې سره سم به په هیواد کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې جوړېدو لپاره یې هم هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل د خلکو له غوښتنو سره سم حکومت هڅه کوي چې له انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او بیا په ټاکلې موده کې انتخابات ترسره کړي.
مونږ خو خپله تلاش کوو چې اصل چې خلک ته مونږ ویلي وو چې انتخابات به شي، اول اصلاحات ورځي، بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لویه جرګه شي. او مونږ بالکل په تلاشونه کوو او هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره
شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. خو د حراست او ثبات شورا وایي حکومت په پام کې لري چې د اساسي قانون د تعدیل لوی جرګه چې لوړاندې شمنه شوې ده او د راتلونکي کال په سمبوله کې باید ترسره شي ناممکنه کړي. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د اوړي او مني ترمنځ موده کې امنیتي ګواښونه په لوړه کچه وي او په دغه وخت کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. یا د شورا چې تازه جوړه شوې ده او ځان د حکومت مخالف اپوزیسین بولي، که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کوي خو سپارښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره مناسب وخت د راتلونکي کال د پسرلي او اوړي ترمنځ ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حراست او ثبات شورا څرګندونې له حکومت سره د دوی سیاسي مخالفت بولي، خو دغه کارپوهان هم راتلونکي انتخابات د امنیت په ټینګښت پورې مشروط ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایي وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي او لوی ګواښ دی.
اشرف غني چې دا کړی چې د اوړي او د مني ترمنځ کال ته موږ انتخابات کوو یا مصمم یو چې ویکو، دا قطعي نشي کېدلی. سل په سلو کې مشروط دی په امنیت باندې، امنیت یې په ټول وطن کې په ټولو ولسوالیو کې کټولو کې ټینګ کړی شو، نو دی کولی شي تخنیکي د لحاظه به ځان ورته برابر کړي چې سر د اوسه ورته کار وکړي. او که امنیت ټینګولی ونه شي نو بیا تخنیکي مسایل هم نه برابرېږي او بیا عملي کولی نه.
حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. بلخوا د ولسوالیو د نفوس د دقیق احصایې نشتوالی، مالی او تخنیکي مرستې او خراب امنیتي وضعیت هغه څه دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات له جدي ننګونو سره مخ کولای سي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز ډاکټر جنرال قدم شاه شهیم د یاغیانو په وړاندې د افغان ځواکونو د فعالیتونو د ارزونې لپاره پرون ننګرهار ته لاړ. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د افغان ځواکونو عملیات په وروستیو کې پراخ شوي دي. د ننګرهار چارواکو وړمه ورځ په دغو عملیاتو کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږویشت کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په دې اړه سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال مراد علي مراد په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې لوی درستیز ننګرهار ته د دغه سفر په ترڅ کې د 201 سیلاب قولي اردو له منصبدارانو او سربازانو سره ولیدل او په جګړه کې د شاملو قطعاتو فعالیتونه وارزول، لارښوونې یې وکړې او په اولویاتو یې ټینګار وکړ. هغه وویل چې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د اچین په ولسوالۍ کې خپلو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. جنرال مراد علي مراد وویل چې ولسی خلکو هم د داعش په وړاندې عملیاتو کې برخه اخیسته.
د
امنیتي ځواکونو د فعالیتونو ترڅنګ ولسی خلکو هم د ولسی پاڅونونو لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او په هغو ځایونو کې چې داعش ډلې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړی وو خلکو یې هم په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. طالبان او داعش دواړه د دولت مخالفین دي. جنرال مراد علي مراد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دولتي ځواکونه د دغو ډلو خلاف خپلو عملیاتو کې کومې ډلې ته اولویت ورکوي وویل مونږ د هر یوې ډلې فعالیتونه بیل ارزیابي کوو. مونږ د هر هغه کس په وړاندې چې د افغانستان خلک ځوروي عکس العمل ښیو او هر عمل ته یې ځواب وایو. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هغو وروستیو رپورټونو په هکله چې پکې د ننګرهار په یوې سیمه کې له هلیکوپترو د داعش د وسلوالو کسانو د کوزیدو ادعا شوې وویل چې تر اوسه یې په دې هکله د قناعت او تایید وړ کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی. جنرال مراد زیاته کړه چې کومې خبرې چې ځینې رسنۍ یا ملکی خلک یې په دې حق لکوي موږ یې کافي معلومات نه لرو. د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال په ننګرهار کې د داعش د راډیوي تبلیغاتو په هکله وویل چې دغه خپرونې موقتی دي، کله ناکله اورېدل سوي دي او په سیار شکل ترسره کیږي، تر اوسه یې ځای نه دی تثبیت سوی. جنرال مراد زیاته کړه چې کشفي ارګانونه فعالیت کوي چې کله نتایج ترلاسه سول تصمیم به ونیول سي.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې شونځي د ټولو شریکتیاو په ګډه وي ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو په یوه لیسه کې بمبي چاودنه وکړه. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري او نه هم د جنت د حصول لپاره ترسره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردی جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حورو او د غلمانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی. دا داغ خلکو یو توطیعه ده او بالاخره دا مال جوړه کړې ده، دا تاله جوړه کړې. مدرسه یې پامن کې نه ده، مولار یې پامن کې نه دی، سپینګیر یې پامن کې نه دی، معصوم ماشومان او زنانه یې پامن کې نه دی، جماعت یې پامن کې نه دی. بالاخره په خپلو سترګو دې ولیده چې قرآن عظیم هم شهید کړ.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونځي د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې یې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده او هر څوک چې د خونځي مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهې دښمنان دي.
ډاکټر جوړی کی د بارب نه جوړی، کوملی صاحب جوړی کی د بارب نه جوړی، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، ملا سکار لري، انجینر سکار لري، داسې یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانیت بکی بکی، دا معرف په انسانیت معلومی، معرف په تاسو ته توپ ترسي، معرف نه بغیر یو ځکه ژوندګی نه کیږي او هغه ژوندګی د معرف نه بغیر کیږي چې وحشي ژوندګی وي او تور تور تم ژوندګی وي، نه اهل ژوندګی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علي احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته په ګوته کړي چې دوی ورسره خبرې وکړي.
دا نه د واجب کور دی، نه د رئیس معرف کور دی، نه د اشرف غنی کور دی، دا زمون کور دی. دا خلک راغول شوی دی موږ ته راوخه وای ورزو د کشمیر خان سره خبره کوي، زمون کور دی چې پارځه کې وستر کوي او قاری شاو مستم کو او هغه دی ولست کار کوي.
دغه غونډه ورسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د باب الجهاد لیسې مدیریت ته د نامعلومو کسان لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1322 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجي کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پوري د تړلي حزب اسلامي جنګیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د سولې د پروسې په اړه د افغانستان ملي شورا او ملت ته معلومات ورکړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکاوه چې د سولې پروسه باید په افغانستان کې د ثبات سبب شي. په عین وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل چې حکومت باید د سولې او جګړې پالیسي او ستراتیژي د خلکو له استازو او ملت سره شریکه کړي. په دې اړه د ناجي صافی راپور واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بیلابیلو ډلو حضور ته په اشاره وایي چې د دوی له یوې ډلې سره خبرې نشي کولای چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. د دې جرګې رئیس د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې پروسه د ملي شورا او افغان ملت سره په سلا مشورو پر مخ یوسي.
سوله ملي پروسه ده، د افغانستان ملت سره تړاو لري. حکومت مکلف دی چې د سولې پروسی په تړاو د افغانستان ملي شورا چې د خلکو استازي دي دوی دقیقا په جریان کې وساتي چې څنګه سوله او بل اخره د سولې په پای کې د افغانستان خلکو ته د یوې سراسري سولې شاهدان اوسو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې څه باندې یوه اونۍ وروسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ولسمشر غني ویلي چې د دغو څلور اړخیزو خبرو لومړۍ غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دویمه به په کابل کې جوړه شي. ولسمشر اشرف غني همدارنګه ویلي چې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د روسي سفر پر مهال دا پریکړه هم شوې چې د سوله خوښونکو او جنګ خوښونکو طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د هیواد په داخل او خارج کې د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې د داعش ډلې پیاوړتیا تر شا بهرني لاسونه شته او قرباني افغانان ورکوي. موړي همدارنګه د سولې او جګړې د پالیسۍ په جوړولو هم ټینګار وکړ.
حکومت دې خپل سولې او جنگ پالیسی او ستراتیژي په ډیر دقت او د ملت کور سره په مشوره د ملي ګټو د خوندي کولو پر بنا جوړ کړی.
حسم وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو په دې حق له حکومتي چارواکو خبرې ونه کړې. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د سولې د خبرو اترو په اړه له ملي شورا، خلکو او بیلابیلو مدني بنسټونو سره لازمي مشورې کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره هڅې زیاتې شوې او پاکستان هم یو ځل بیا ژمنه کړې چې افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته کوي.
تاسیز مو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویپانی پاتره ده. خلک وایي په افغانستان په حکومت کې اوس هم ځینې دولتي چوکۍ د شخصي ملکیتونو په څیر کارول کیږي. دوی وایي داسې دولتي چوکۍ شته چې که مسؤول ورڅخه تبدیل شوی یا تقاعد شوی هم وي، د ده چوکۍ د ده زوی یا هم د کورنۍ کوم غړي ته ورکول کیږي. د دې ډول چوکیو مثالونه ډیر دي، خو تر ډیره ځایه د خلکو له نظره پټ ساتل شوي دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې ټولې ګمارنې باید د آزاد رقابت له لارې وشي او د دې لپاره د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره رامنځته کړه، خو خلک وایي په ځینو ګمارنو کې اصول تر پښو لاندې کیږي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د حکومت په تشکیلاتو کې داسې څوکۍ شته چې د شخصي ملکیت او جایداد په څیر کارول کیږي. د دې ډول څوکیو بیلګې ډېرې دي، خو د خلکو له نظره پټې پاتې شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې هم داسې دولتي څوکۍ شته چې د هغې د مسؤول د لرې کېدو تبدیلېدو او تقاعد وروسته څوکۍ د هغه زوی یا ورور ته پاتې شوې ده. د دې ولایت د مدني ټولنې یوه غړي شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ کې ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم، پلار یې وفات شو، زوی راغی. تر 15 کاله وړاندې سولې شورا رئیس مړ شو، به یې زوی وټاکل شو. په نورو ولسوالیو کې هم داسې دی چې مدیریتونو کې پلرونه له منځه تللي دي، په ځای باندې زامن ټاکل شوي دي. او د عامې روغتیا رئیس هم دا تقریبا یو میاشت تقریبا کېږي چې لاړه او ورور یې د هغه په ځای باندې سرپرست شو.
د زابل ولایت اوسیدونکی رحیم الله رحیمی وایي چې په دې ولایت کې ځینې دولتي څوکۍ نه یوازې دا چې د قومونو په واک کې دی، بلکې له پلار څخه زوی او یا له ورور څخه ورور ته پاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
مرکز کې په ځینو ریاستو او په ځینو دغو کې ستا داسې څو ستاسې پلار یې ایسته سوی او زوی یا وراره یې پر پوست باندې مقرر سوی. نور دغسې مدیریتونه دي، پوستونه دي چې خپل وراره د کاکا زوی دا معرفي کېږي، خو زه د خاص نوم نسم درته اخلی. لکه په اطلاعاتو کلتور کې انکشاف دیهات کې د شیم
یوازې د زابل او کونړ ولایتونه نه دي چې ځینې دولتي څوکۍ په کې له پلار زوی او یا له ورور څخه ورور ته لیږدېدلې، بلکې په بدخشان ولایت کې هم د دې ډول څوکیو بیلګې موجودې دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال ضیاءالدین واسق سره له دې چې د دې څوکیو د مسؤلینو د نومونو له افشا کولو یې ډډه وکړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ستونزې انکار ونه کړ.
زه دا تاییدوم. په یوه پوست کې شل کاله کېږي چې یو کس پکې کار کوي. د نفوسو د ثبت احوال په اداره کې شته او همدارنګه په ځینو نورو ادارو کې شته چې د خپلې کورنۍ غړي پکې مقرروي. دا نه یوازې په بدخشان بلکې د هیواد په ټولو سیمو کې دا ستونزه لیدل کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون په 1302 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه شاوخوا 200 دولتي کارکوونکو د دې کمیسیون د آزاد رقابت په اساس د ارزونې قانوني پړاوونه تیر کړي او د دولت پر مختلفو څوکیو ګمارل شوي دي. په کابل ولایت کې هم خلکو د ورته مقرریو بیلګې لیدلې دي. کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی دې څوکۍ ته وګماره، موضوع د یو شمېر خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ولایتونو د تشکیلاتو چارې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکې ادارې پورې اړه لري. د دې ادارې چارواکي وایي د سیمه ییزو ارګانونو مسؤلین د اصلاحاتو د نوي ریفورم په اساس له ارزونې وروسته پر پوستونو ګمارل کېږي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اداره مستقل ارگانای محلی
د سیمه ایزو ارگانونو مستقل اداره په تشکیلاتو کې پر اصلاحاتو او د ریفورمونو په جوړولو کار کوي. ټول مقررې چې کیږي د اداره یې ساری. کله خلکو سره اسناد وي موږ به یې تعقیب کړو. بیا هم موږ هڅه کوو چې د استخدام پروسه شفافه کړو.
سره له دې چې حکومت پر دولتي څوکیو د کارکوونکو د ګمارلو لپاره د ریفورمونو آزاد رقابت او د ارزونې د پروسې خبرې کوي، خو خلک وایي چې په مقرریو کې واسطې، پیژنګلوۍ، ژبني، قومي، سیمه ییز او سیاسي ملحوظات هغه نیمګړتیاوې دي چې پر دولتي څوکیو یې د کارکوونکو د ګمارلو د پروسې شفافیت زیانمن کړی دی، خو حکومت ژمنه کړې چې دا پروسه به شفافه کړي.
د افغانستان حکومت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوي کابل بانک رئیس سعید جان سعید ازادي راډیو ته ویل چې اوس شرایط برابر شوي او د خزانو د ریاست د پروګرام پر اساس په ځانګړي ډول بهرني پانګوونکي کولی شي په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. سلطان محمد سرور له ښاغلي سعید سره مرکه کړې.
رئیس صاحب محترم، دا تاسو زیارونه چې غواړئ کابل بانک خصوصي کوي څومره پرمختګ یې کړی؟ څو ځلې تاسو کابل بانک وړاندې کړی چې خصوصي سي، مګم دغه زیارونه لکه څه ټکنی دي؟
دا خبره داسې ده چې زموږ په لمه چې ماسره کړی چې هیڅ یو خراب شی تاسو نه څوک نه اخلي. تاسو که په عادي مسایلو کې پیښې عامیانه تاسو ته مثال در، تاسو هغه وخت یو انسټیټیوټ یا یو داسې یو ځای چې انسټیټیوشن دی اقتصادي اوسیږي چې هغه عوایدو لري، د عوایدو په اساس هر څوک اندازه لګوي او نرخ ورته څنګه. زه باورمن په دې ما چې تیر ځل هم دولت څو ځلې چې پرایټایزیشن لپاره کار کړی دی، هغه هم کوششونه وو، هغه بخش هغه تعهدات وو چې جامع جهانی ته ورکړی شوی وو. او کوشش پدا او چې هم هغه وخت پرایورټایز شي. خو اوس دغه خاص توجه دې موضوع ته شوې ده چې بانک نه ډېر یو بانک داسې یو بانک جوړ شوی دی چې تاسو کولی شي چې تاسو په 2014 کې به ضرر نه لري، او دا بانک اوس دولت کولی شي چې د جګ موقف نه دا بانک خرڅ.
مشتریان هم لري داخلي یا خارجي؟ څوک دي؟ څوک راغلي
د مشتریانو په اړه؟ داخلي او خارجي. موږ ایډورټایزمنټ ورکړی دی، اعلانات هم په ټول د نړۍ په کچه باندې اعلانات هم ورکړي دي چې هغوی مستقیما ریاست د خزاین وزارت مالیې سره په تماس کې.
د نوی کابل بانک رئیس ښاغلی سعید و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
افغان ولسمشر د شینوارو له یو شمېر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. د افغانستان لوی درسي جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاده ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلی دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د تلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د تلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. په تهران کې مظاهره چانو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل کړي او د راپورونو له مخې د سفارت یوې برخې ته یې اور ورته کړی. په تهران کې دا اعتراض وروسته له دې وشو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمر الله له شپږ څلوېښت نورو سره اعدام کړ. په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیله من نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندولو استفاده کوي. د ایران قضایي ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات یې ګڼي مانع کړل.
د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو، خو اوس په اسدالله لودین راته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه، د اسلام آباد غونډې او د داعش د ګواښ په اړه مسایلو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین له څلور اړخیزې غونډې مخکې به د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه غونډه هم وشي. په سرمقاله کې راغلي چې دغه دوه اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او هغه دا چې که د دواړو هیوادونو چارواکي په دوه اړخیزو خبرو کې د باور فضا رامنځته او یو بل ته قناعت ورکړي، د څلور اړخیزو کمیټې کارونه به په ښه مسیر روان شي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغانستان او پاکستان یو د بل په وړاندې تورونه پوري کوي او همدغه تورونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا خړپړه کړې ده. د ورسپانې په باور د اسلام آباد د غونډې نتیجو ته ډېره خوشبيني هم نشته، خو د پرمختګ د یو ګام په توګه یادېدلی شي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د سولې مخالفین غواړي د اسلام آباد غونډه ناکامه شي. په مطلب کې د سولې عالي شورا د مسؤلینو په حواله لیکل شوی چې په کابل کې روسي انتحاري حملې هم د هغو کسانو لخوا کیږي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. د مطلب لیکوال ویلي د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ګډون هیلې زیاتې کړي او د دغو هیوادونو په حضور کې پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول لوبولی شي. هیواد دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په اړه د راتلونکي غونډې د راغنده او اغیزمنو پریکړو په هیله. په سرمقاله کې راغلي پاکستان ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې به هغه وسلوال مخالفین ځپي چې د سولې له بهیر سره نه یو ځایېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي امریکا او چین باید پاکستان دې ته اړ کړي او ضمانت ترې واخلي چې د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او وسلوال مخالفین اوربند ته وهڅوي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ننګرهار افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د راننوتو دروازه ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یوه سیمه چې ډیوران کرښې ته نږدې پرته ده، د سوریه او عراق له هغو سیمو سره شباهت لري چې داعش وسلوال پکې فعال دي.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د نننه طبي خدمات غوړېدلي او اوس د ډیرو سختو ناروغیو درملنه د هیواد په داخل کې ممکن دی. د دې وزارت چارواکي د امیری کمپلیکس په نوم خصوصي روختون کې د زړه ناروغیو د علاج بریالی بهیر په یو غونډه کې پایل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د هیواد دننه درملنې ته لومړیتوب ورکړي. د امیري کمپلکس مسؤلان وایي چې دغه روغتون د شپږو میاشتو په موده کې تر سلو زیات د زړه جراحي عملیات کړي او هڅه کوي چې د علاج لا ډیر امکانات برابر کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
که څه هم په هیواد کې د بې کیفیته درملنې او په دې برخه کې د کمو امکاناتو څخه ډیر شکایتونه موجود دي، خو د روغتیا وزارت چارواکي ادعا کوي چې افغانستان اوس مهال د سختو ناروغیو د علاج وړتیا لري. د دغه وزارت چارواکو چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې د زړه ناروغیو د علاج په برخه کې د امیري کمپلکس په نوم د یو خصوصي روغتون په خدماتو خبرې کولې، ټینګار وکړ چې دا ډول ډیر روغتون نشته چې بهرنیو هیوادونو ته یې د افغانانو اړتیا کمه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس محب الله زیر وایي چې د عصري روغتونونو له جوړېدو سره خلکو ته پکار ده چې په خپلو ډاکټرانو اعتماد وکړي.
امروز خوشبختانه کشور ما شما وزارت ساتامی
له نیکه مرغه نن ورځ زموږ او ستاسې هیواد او د عامې روغتیا وزارت د دې وړتیا پیدا کړي چې اکثره ناروغۍ په هیواد کې دننه ستاسې خپلو ډاکټرانو په واسطه دوا شي، خو یو شمېر وطنوال چې اوس هم د علاج لپاره بهر ځي راګرځول یې سخت کار دی. ولې ستاسې ډاکټر لایق دی هغو خدماتو ته په کتو چې ستاسې په هیواد کې شته بهر ته مه ځئ. ښاغلی زیر وایي چې لا هم په میلیونونو ډالر پانګونه د درملنې لپاره له هیواده بهر وزي چې دې کار د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان ډاکټرانو وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستي ده. په افغانستان کې د عصري درملنې ډاډ داسې وخت ورکول کیږي چې ډیری افغانان په هیواد کې دننه د ځینو جدي ناروغیو علاج ممکن نه ګڼي. دوی وایي چې په هیواد کې د ناروغیو تشخیص ستونزمن وي، درمل تر ډیره بې کیفیته وي، روغتونونه که د امکاناتو اعلانونه هم کوي خو ترې استفاده نه کوي او ګڼې نورې نیمګړتیاوې. د امیري کمپلکس مسؤلین هم ځینې دا ستونزې مني، خو وایي چې دوی په شته امکاناتو یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د 1500 د ډیرو ناروغانو د زړه د بیماریو علاج کړی دی. د دغه کمپلکس مشر میرویس امیری رسنیو ته وویل
تقریبا په مدت شپږو میاشتو کې زموږ د زړه عملیاتونه له سلو نه اضافه شول، او نه تنها تعداد سلو نه اضافه شوي بلکې موافقانه اجرا شوي دي، او د دې تر څنګ تقریبا په حدود 400 نه زیات انجیوګرافي انجیوپلاستي هم اجرا شوي دي. په آینده کې به انشاءالله په دې منطقه کې به هم موږ کوشش کوو چې د منطقې په ساره به زموږ
هغه وایي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغیو علاج نه یوازې اوس ممکن دی، بلکې د ګاونډیو ډیرو هیوادونو په پرتله ارزان هم دی. په دې کمپلکس کې بستر ځینې ناروغان وایي چې بهر ته د تلو وړتیا یې نه لرله، خو دلته تر اوسه له علاجه راضي دي.
مخکې خو بیخي نیمکوم نه و چې د زړه مرض په افغانستان کې وشي، یا ما ته چې نوم یې مشته که یو وخت کې به وشي چې افغانستان کې وشي، ما وایي خدای زده بیا هم بیخي پرېښوله بیخی پاتش والا، یعنی رنز بیا بابا میاشتی که چه پسرم میاشکیم رجیستر کریم
له دې وړاندې په کابل کې د فرانسویانو روغتون هم په دې برخه کې د خدماتو څانګه پرانیسته چې وایي په یوه کال کې به شاوخوا د 10000 ناروغانو د علاج وړتیا ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
وسم ته لویدیزی ورسپانې ګڼو لویدیزو ورسپانو د جمعې په ماښام د کابل ښار پر یوه رستوران د موټر بمې حملې په اړه معلومات خپره کړي او ویلي دي چې په دې برید کې دوه تنه وژل شوي دي. لویدیزو ورسپانو دا یادونه هم کړې چې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي روانه میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د پیلولو په اړه خبرې کوي. ډیجیټل ژورنال ورسپانې په همدې موضوع خپلې لیکنې ته دا عنوان ورکړی. د کابل پر فرانسوي خوراکونو د طالبانو پر وژونکي حمله حیرانتیا او غصه. ورسپانې ویلي چې د دې پیښې په دوو قربانیانو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې د بم په ټوټو له ژونده بې برخې شو. دغه ماشوم د رستوران په څنګ کې د یوه دوکان په خوله کې ولاړ و. ورسپانې دا پیښه د هغو بدمرغیو یوه بېلګه بللې چې افغانان له کلونو ورسره مخامخ دي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه زیاتوي چې دا په یوه اونۍ کې په کابل کې د طالبانو دوهمه حمله وه. د ټکسي یو چلوونکي محمد حیدر ویلي چې دې رستورانت ته جګپوړي افغانان او ځینې بهرنیان راتلل، خو طالبان ونه توانیل چې رستورانت ته ننوځي. حیدر همداراز ویلي چې د رستورانت د باندې چاودنې یوازې عام خلک ووژل او یا یې هم ټپیان کړل. د همداراز ویلي چې چاودنې د ده ټکسي او شاوخوا ګڼ کورونه هم سخت زیانمن کړي دي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری سمود هم مکنن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای چی افغانستان که مداخلتونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
امریکا او اروپای اتحادیه وای د سعودي عربستان د حکومت لخوا د مشهور شیعه مولا شیخ نمر النمر اعدام کېدای شي په سیمه کې فرقوي کړکیش طلبن ووهي. اروپای اتحادیه د دغه مولا په اعدام چې د تهران او ریاض روابط نور هم کړکیچر کړل انتقاد وکړ. سلطان محمد سرور د لویدیځو رسنیو د ریپورټونو په اساس نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی وویل چې واشنگتن د نمر اعدام ته ځکه ځانګړې اندېښنه لري چې کېدی شي په سیمه کې اوسني فرقهیي تاوتریخوالي ته چې د کمولو اړتیا یې ده لمن ووهي. امریکا له سعودي عربستانه غوښتي چې بشري حقوقو ته پام او درناوی وکړي. شیخ نمر النمر د هغو وڅلوېښتو کسانو څخه و چې د تروریزم او ترهګري د جرمونو په ارتباط پرون په سعودي عربستان کې اعدام شول. العربیه تلویزیون د دغو کسانو د اعدامېدو اعلان داسې خپور کړ.
وهو بيان وزاره الداخليه السعوديه الذي اعلن فيه عن تنفيذ حكم القصاص في
سعودي عربستان. کورنیو چارو وزارت په اعلان کې د وڅلوېښتو تروریستانو او تروریزم پرونکو کسانو په حق کې د قصاص د نافذېدو اعلان وشو. دغه کسان د سعودي عربستان په 12 سیمو کې اعدام شوي دي. په دغو تروریستانو باندې په دولتي، ملکی او پوځي تاسیساتو د بریدونو او د ملکی او پوځي خلکو د وژنې تور لګول شوی وو. دغه راز دوی د پاراوونکو افکارو په خپرولو تورن شوي وو. اکثر اعدام شوي تروریستان د سعودي عربستان دي، خو یو پکې مصري او یو کس هم د چاد دی.
سعوديون بالاضافه الى مصري وتشادي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د سعودي عربستان له حکومت د هم غوړي چې مخالفینو ته د سوله ایز بیان ازادي ورکړي او له دغو اعدامونو وروسته د احتمالي کړکیچونو د لرې کولو لپاره د ټولنې له ټولو مشرانو سره همکاري وکړي. د غراز د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی وویل چې په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر قضیه د بیان د ازادي او د مدني او سیاسي اساسي حقوقو د ساتنې په اړه جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي چې دغو حقوقو ته ښایي په ټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقهیي کړکیچ پراختیا ته لمن وهي. فدریکا موګرینی وویل چې اروپای اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغې د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړي کړي. وروسته له دې چې ریاض اعلان وکړ چې شیخ نمر النمر د تروریزم او ترهګري په جرم اعدام کړی، ایران خپل سیمه ییز سیال هیواد سعودي عربستان د تروریزم او ترهګري په ملاتړ تورن کړ. د ایران بهرنیو چارو وزارت تور ولګاو چې د سعودي عربستان حکومت په داسې حال کې چې دننه په هیواد کې خپل منتقدین اعداموي، په سیمه کې د تروریستانو او افراطي سنی ډلو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جابر انصاری ریاض ته خبرداری ورکړ چې د خپلو دغو پالیسیو درنه بیه به پرې کړي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې بهرنیو چارو وزارت د نمر په اعدام باندې د اعتراض څرګندولو لپاره په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړ. وروسته د سعودي عربستان حکومت په ریاض کې د ایران سفیر احضار کړ او د هغه څه له کبله خپل شدید اعتراض ورته څرګند کړ چې په سعودي عربستان کې د اعدامونو د تنفیذ په حق د تهران له دښمنۍ ډکې څرګندونې وګڼلې.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. تاسو به د چاپی خبرونو په قطار کې د لمر، فلکلور، د خلکو فرهنګ، فرهنګي مردوم، فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی او یا به مو دغه خبرونه لوستی وي. هو، دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي. یا د مجله د شاهی نظام څخه په دې خوا شاوخوا شپېده غنی چاپ شوی چې په بیلابیلو وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپی. نن یې خبرونه مو د همدغه مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
درنه اوردونکو. د فلکلور یا فرهنګ مجله چومره لڅلبښتو کلونه وړي. د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبرېدله چې تر ډېره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړي وو. داسې ویل کېږي چې د دغه مجلې لومړنی نوم لمر و، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو تر څنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فلکلور مجلې نمونه بدل شوي، له دې سره په خوا کې مسؤول مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسؤول مدیر ښاغلی دوست محمد قبلبای و. نوموړی دا مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دا یې د فلکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږېدلی.
مجلې فلکلور تاریخ له شاهي دورې نه د لمر په نوم چاپېده. هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هماغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داود خان حکومت رامنځته شو، د مجلې نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فلکلور په نامه نشریده. دام هماغه شان د پخوا په شان ټول مضامون فلکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس له هغه نه چې دا د خلقو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلقو فرهنګ په نامه. له هفت ثور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره پنځلس شمارې کېږي. بیا پس له هغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شمارې چاپ شو، د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شمارې نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا سالویخ شماری می استیلید.
دیولو ماکادمی غړی چیرندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لومړی مسول مدیر وو، وایي چې دا مجله د جمهوری نظام د راتګ په لومړی ورځ چاپ شوې ده. نوموړی ویل
فلکلور مجله په 1355 کال کې تاسیس شو، لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1355 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوری دوره کې راووت. او جالب دا ده چې دا د جمهوری نظام لومړنۍ نشریه وه، ځکه مجله تیاره شوې وه او زه چې ورغلم په هغو سبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله. که څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته ویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووزي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداری هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه وو چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشرې پیسې راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هیواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نمونو د بدلون په اړه وایي
د دې مجلې دپاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي قصې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید او شګونونه او کرکې او کاګنې دغه ټول مسایل پکې راشي. او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو او ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1355 کال کې، تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګ خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل یې هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانۍ حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي، او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
څېړندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او په خبره یې که چېرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي، نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هیواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فولکلوریک ارزښتونه د فولکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فولکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هیواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو په ټوله کې د فولکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او غښتلې مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوومه ګڼه ده چې په 1455 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې ښکل شوی: خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فولکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فولکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1455 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فولکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال ګڼه هم راسره ده چې د فولکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤول مدیر یې مهدي دواګوی دی او د یوې ګڼې بیه 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1414 کال کې چاپ شوې ده. مسؤول مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤول مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغه مجلې پر لومړي او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فولکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې، نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینه دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد یادې مجلې پر بندېدو خوشینه ښیي او له حکومته غواړي:
امیدوار است.
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فکري که ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دا مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه یې دوست محمد قابل بای وایي.
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو ایمون ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنگ مردم و. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بسته د ریاست ده، متاسفانه دا فرهنگ مردم ایشته ای که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فلکلوري مطلب مون چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزش لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فلکلور یا عامیانه مطالب که نشر که.
حکومت از تا غختنه چه باید وشی؟
والا از ما غختنه دو حکومت خواهم داده چه دا مجله بیرت احیا که او دیر پا قدر احیا که وسایل ورتوار که ده هر جیبه ده هر ملیت یا قدر ورتوار که.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجودې دي، ترڅو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خپرونه مو همدلته تمامېږي. که راډیو ته مو لیکونه رسول پتی مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
خدایا چه انسان شمنو دا چاڑ جوان گونگے کا خدایا کمی بیا چاہتا ورکو پیتی غور